به هم سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني اوسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو لمیدان خبرونه درته لرو په فایل کې هم خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بغلان ولایت کې د شیعاګانو پر یو جماعت د جمعې ورځې حمله وغندله. امنیت شورا بیگانه وخت په یو بیان کې دا یو بیرحمانه حمله بللې، د دې چاودنې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودلې او ویلې دي چې تروریزم چې په هره بڼه وي سوله ګواښي او له تنظیمونکو او تمویلونکو سره یې باید حساب کتاب وشي. د جمعې په ورځ د بغلان ولایت په مرکز پلي خمري کې د امام زمان په نوم د شیعاګانو په یو جماعت کې چاودنې د طالبانو د سیمیزو چارواکو په وینا او تنه لمونځ کوونکي ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. د افغانستان او ایران ترمنځ د قونسلي چارو په څلورمه غونډه کې په ایران کې د افغانستان په سیاسي استازولیو کې د طالبانو حکومت د ډیپلوماټانو پر زیاتولو خبرې شوې دي. دا دوه ورځنۍ غونډه د روانې تلې میاشتې په 18 او 13 په کابل کې جوړه شوې وه، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون پر ایک شبکې په یو بیان کې خبر ورکړی. په بیان کې راغلي چې دواړو خواوو د بندیانو د لیږد او په ایران کې د ډیری افغان کډوالو ته د قونسلي خدمتونو د برابرولو لپاره د ډیپلوماټانو د شمیر د زیاتولو پر اړتیا خبرې کړې. د طالبانو حکومت ستره محکمه وایي چې د هرات او بادغیس ولایتونو له زندانونو څخه له 500 زیات بندیان خوشي شوي. د سترې محکمې د عامه اړیکو ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د دې محکمې د وړاندیز له مخې د جنوب لویدیځ زون د تمیز لوی ریاست او د هرات او بادغیس د مرافع محکمو یو درې کسیز پلاوي د دې ولایتونو له زندانونو څخه لیدنه وکړه او د وضعیت له څېړنې وروسته یې پرېکړه وکړه چې د 114 ښځو په ګډون ټول 528 تنه بندیان له بنده خوشې شي. بیان زیاتوي چې په دې ډله کې هغه کسان خوشې شوي چې د حق العب دعوه نه لري او د حبس زیاته دوره یې تېره کړې ده. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د دې بندیانو د خوشې کېدو یو بل دلیل دا و چې په وروستۍ زلزله کې د هرات او بادغیس د زندانونو ودانۍ زیانمنې شوې وې او د نړېدو ویره وه. په بدخشان کې په یو ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او دوه نور ټپیان دي. د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس حکمت الله محمدي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د یوان ولسوالۍ په سرې صفحه سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو پیکپ ډوله موټر له سړکه واوښت. له بلې خوا په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په یو ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او د 45 تنه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د سړکونو د خرابۍ او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه وخت نا وخته د دې ډول پیښو راپورونه ورکول کیږي. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د برخې مشر وایي د غزې په تړنګه کې وضعیت کړکېچن دی. مارتین ګریفتس پرون په یو بیان کې له ټولو ځواکمنو هیوادونو وغوښتل چې د جګړې قوانینو ته د درناوي د یقیني کولو لپاره له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د ښاغلي ګریفتس وینا په تیرو څو ورځو کې د حماس ډلې د جنګیالیو او اسرایلي اقداماتو او لفظي ګواښونه د اندېښنې وړ او د نه منلو دي. ګریفتس زیاته کړې چې ملکي وګړي او تاسیسات باید خوندي وي. د فلسطیني حماس ډلې وسلوال د اکتوبر په 1 له سرحده واوښتل او پر اسرایلو یې برید وکړ او د اسرایلي پوځ په ځوابي اقدام کې د غزې په تړنګه کې بیا د حماس پر اهدافو حملې پیل شوې. درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل، پر روانه خبرونه کې به ووري. د طالبانو حکومت وایي چې یو پلاوی به ژر چین ته سفر وکړي او هلته به د یو کمربند یوې لارې په غونډه کې ګډون وکړي. خو چین له طالبانو او طالبان له چینه څه غواړي؟
چینایان تیتلی والی دی چې د افغانستان د معدنونو نه استفاده وکړي.
په هرات کې ځینې زلزله ځپلي وایي له زلزلې وروسته یې د څاګانو اوبه خړې شوې او اوس پاکې اوبه نه لري. زرګونو کسانو پرون د فلسطینیانو په ملاتړ د برېټانیا په پلازمینه لندن او ځینو نورو ښارونو کې مظاهرې وکړې. د دې او نورو راپورونو تر څنګ درته په رواني وسات کې د لوبو له میدان خبرونه هم لرو. که راسره وی و به اورئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه د طالبانو حکومت وایي چې یو پلاوی به ژر چین ته سفر وکړي او هلته به د یو کمر باندې ویلارې په غونډه کې ګډون وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو داسې ښکاري چې چین غواړي د طالبانو د واکمنۍ لاندې افغانستان سره خپلې اړیکې تودې وساتي، ځکه یې تیره میاشت د هیواد سفیر د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته خپل اعتبار لیک هم وړاندې کړ. چین له طالبانو او طالبان له چین څخه غواړي په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو تر ادارې لاندې د سوداګرۍ او پنګونې د خونو ویاند ویلې دي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی براتلونکي اونۍ په چین کې د یو کمربند یوې لارې په غونډه کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې دا غونډه د راتلونکي اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د چین په پلازمینه پیکینګ کې جوړ شي. اخونزاده عبدالسلام جاوید لرویټرز خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نور الدین عزیزی به پر روانو ورځو کې پیکینګ ته سفر وکړي. ویان زیاته کړه چې ښاغلی عزیزی به لوی پانګوال افغانستان ته راوبولي. که څه هم د چین په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو چارواکو او وزیرانو څو ځلې په هغو غونډو کې چې تر ډیره د افغانستان پر مسایلو متمرکز وي د ګډون لپاره د هیواد ته سفرونه کړي. خو د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د یو کمربند یوې لارې غونډه له هغو مهمو څو اړخیزو غونډو څخه ده چې طالبانو ته د ګډون بلنه پکې ورکړل شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې طالبان له چین څخه او چین له طالبانو څخه څه غواړي. د سیاسي چارو د شنون کې محمد اسحاق اتمر په باور چین د افغانستان د طبیعي زیرمو او قانونو په لټه کې دی.
چینایان دې تلیوال دي چې د افغانستان د معدنونو نه استفاده وکړي، نو په دې بنیاد باندې طالبان ډېر لیوال دي چې سمدلاسه دستي دوی ته پیسې ورشي. چین یو بل تشویش همدا لري چې د چین دغه لویه سرمایه‌ګذاري چې په سیمه کې دی او هغه د سپیک د یو لارې یو کمربند پروژه دی د واخان د لارې نه بیا دغسې په ایران او یا منځنی آسیا باندې دوی خپل تجارت اروپایي هیوادونو ته ورسوي.
افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې پراخې طبیعي زیرمې لري. د تیر جمهوري نظام یو وزیر په 2010 کال کې اټکل کړی و چې دا هیواد له مسو نیولې تر سرو زرو او لیتیمو پورې پراخې طبیعي زیرمې لري چې لاس یې نه دی خوړلی او د یو او درې ټریلیون ډالرو ترمنځ ارزښت لري. که څه هم د دې زیرمو د اصلي ارزښت اټکل تر اوسه نه دی شوی. ویل کیږي چې چین له طالبانو سره د هغو طرحو په اړه د خبرو په حال کې دی چې د لوګر د عیناک د مسو د کان په اړه له پرزیدلي جمهوري نظام سره موافقه پرې کړې وه. چین له طالبانو سره خپل اړیکې پراخ کړې دي او لومړنی هیواد دی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کابل کې نوی سفیر وټاکه او همداراز په افغانستان کې د قانونو په لویو پروژو کې پنګونه کړې ده. د چین سفیر تیره میاشت خپل اعتبار لیک د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته وسپاره، خو ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیکي استازولۍ د شارج دافیرانو تر کچې ساتلې دي او ځکه نو حکومت ته د هغو د رسمي اعتبار لیک وړاندې کولو ته اړتیا نه پیښیږي.
و موردل چې د طالبانو حکومت وایي یو پلاوی به ژر چین ته واستوي او هلته به د یو کمربند یوې لارې په غونډه کې ګډون وکړي.
azadiradio.com
په هرات کې ځینې زلزلې ځپلې او مرسته رسون کې وایي ل زلزلې ورسته د څاګانو بخړې شوې او سپا کې وبنل لري. دوی ازادي رادیو ته وویل ل زلزلې ورسته په ځینو سیمو کې کاریزونه هم وچوي دي. په هرات کې د طالبانو حکومت د والی ویان هم د ستونزې تاییدوي، خو وایي ولایتي ادارې لمرسته کوونکو موسسو سره په ګډه هڅه کوي چې خلکو ته د څښاک پاکې اوبه ورسوي. په هرات کې له زلزلې یوه اونۍ تیره شوې، خو لا هم خلک په بیړني وضعیت کې دي او د څښاک د پاکو اوبو تر څنګ د ژوند نورې لومړنۍ اسانتیاوې نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
هرات کې له زلزلې یوه اونۍ تیریږي، خو لا هم زلزله ځپلې د ډیرو لومړنیو اسانتیاوو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی یو له دغو مهمو ستونزو څخه ده. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي او یو تن زلزله ځپلی سخی وایي چې له زلزلې وروسته د دوی په سیمه کې اوبه د څښلو وړ نه دي. سخی ازادۍ رادیو ته وویل
نو دا قری چې زمزلې سي دا قری چې نړیلې دي دا خداتان او کوکاری زو کټا او ګرد او بخو خري سي يم دي او به بند سي يم دي چې دا بول دا او ته چې هغه قری زو قری بنته وي خوش کړی چې دا موږ کړی چې زمزلې تو نه لیدل
مجیب چې زلزله ځپلو سیمو ته یې په تیرو څو ورځو کې مرستې رسولي آزادې رادیو ته وویل چې په هغو سیمو کې چې زلزلې شوي کاریزونه وچ شوي او د څاګانو اوبه خړې شوي دي. نوموړی وایي
د حقیقت وو کاریزونه ټول خراب شوي وو د سکاکو بنوې یعنی په اکثره کلیو کې کاریزونه ړنګ وو بېخي وچ شوي وو بند شوي وو هغه نو څوګانې به هم طبعي ده چې هغه به هم اوبه خړې شوي وي ځکه ټولې ځمکې لرزه کړې وه د سکاک د اوبو اشد ضرورت یې هلته.
د هرات ولایت لپاره د طالبانو حکومت د والی ویاند انصار احمد الیاس هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې هغو سیمو کې چې زلزله شوې د څښاک اوبه خړې شوې دي. نوموړي ازادۍ رادیو ته وویل
هو دا حقیقت دی کومې سیمې چې متضررې شوې دي او هلته کلي خرابې شوې دي ورسره تر څنګ کوم کاریزونه او څاګان چې درلوده هغه هم تخریب شوې دي او اوبه په مکمله توګه یا له منځه تللې دي او یا هم خریسیوی دیش قابل دی استفاده ندی.
نوموړی وایي دوی لمرسته کوونکو ټولونو سره په ګډه هڅه کوي چې د پاکو اوبو د نشتون ستونزه زر تر زره هواره کړي. د هرات زلزله ځپل یو سیمو کې پاکو اوبو ته د خلکو د نه لاسرسي ستونزه داسې مهال رامنځته کیږي چې سیمه کې زیانمنو شویو ته پر وخت د مرستو د رسیدو برخه کې هم ځایي خلکو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایتونه کړي دي. په هرات کې د شنبې او چهارشنبې د ورځو په زلزلو کې د طالب چارواکو په خبره له 4000 زیات کسان وژل شوي او ټپیان شوي او 1350 کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د سرې میاشتې ټولنې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په داسې حال کې چې نږدې 29 میلیونه افغانان له وړاندې بشري ناورین سره مخ وه، په هرات کې شدید زلزلې، وچکالۍ، سیلابونو او اقتصادي ستونزو خلک نور هم وځپل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنر ریډي افغان زلزله ځپل یو لپاره د 4.4 میلیونه ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې دا بیړنۍ مرسته یې د دې لپاره غوښتې ده څو زر تر زره د زلزله ځپل یو لاسنیوی وشي.
د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي د ناقانونه کډوالو لپاره لټاکل شوی ضرب الاجل وروسته به د پاکستان حکومت د دوی د وسیدو په اړه هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي. سرفراز بوکړي د جمعې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې د ناقانونه کډوالو د ایستلو پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې ټول هغه کسان چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له اکتوبر میاشتې وروسته به له پاکستان څخه وایستل شي. ځینې افغان کډوال وایي د پاکستاني پولیسو د زیاتو ځورونو له لاړ شوی چې پاکستان پریږدي، خو ځینې نور بیا وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته د بیرته ستنېدو لاره نه لري. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې چې د یو افغان کډوال په غږ پیل کې
روحله یو له هغو افغانانو دی چې په خبره یې 23 کاله وړاندې په پاکستان کې زیږیدلی او په دغه هیواد کې د میرمنې او ماشومانو خاوند شوی، خو نوموړی وایي چې اوس د پاکستان د حکومت ګواښونو او د اوسېدو د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله دې ته اړ شوی چې دا هیواد پریږدي. هغه چې کډۍ بار او د خپلې کورنۍ غړي افغانستان ته د تګ په موخه د تورخم دروازې ته وړي، ازادي راډیو ته وویل چې د کور ټول وسایل یې په کمه بیه لیلام کړي دي. شکایتونه مطرح شوی چې پاکستانی پولیس په اکثرو مواردو کې له افغانانو څخه پیسې غواړي، خو نوموړي ته ونه ویل چې چا ترې د 10000 کلدارو غوښتنه کړې وه. یو شمېر نور کډوال چې خبریالان د مدني ټولنې فعالان د پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو غړي او هنرمندان دي او د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي وایي چې په سختو شرایطو کې دي او اوس افغانستان ته د بیرته ستنېدو لاره هم نه لري. د پخوانی نظام یو افسر چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ د ویزې وخت پوره دی. دوه درې ځلې مو یو انتیار دفتر ته مراجعه وکړه. موږ ته یو توکان راکړی چې کله یې پولیسو ته ښایي وایي دا د منلو وړ نه دی. اوس په یوه بې برخلیک حالت کې یو چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته هم نشو تلای او نه هم دلته اوسېدی شو.
نوموړی وایي چې د خپلې پیټو دوسیې د طی مراحل لپاره پاکستان ته راغلی او له کوربه حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په داسې شرایطو کې د دوی وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی یو ځل بیا د روان کال د اکتوبر له میاشتې وروسته له دغه هیواد څخه د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی دی. هغه ویلی دی چې د ناقانونه کډوالو لپاره د ټاکل شوې مودې تر ختمېدو وروسته به د پاکستان حکومت د دوی د اوسېدو په اړه هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي. بوکتی د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ناقانونه کډوالو د ایستلو پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې ټول هغه کډوال چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د اکتوبر وروسته به له پاکستان وایستل شي. د پاکستان سرپرست حکومت دا هم ویلي چې په دغه هیواد کې د میشتو ناقانونو کډوالو لویه برخه افغانان دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان موقت حکومت د دغه هیواد په مرکز اسلام آباد او د دغه هیواد په نورو ښارونو کې د ملکیتونو د غصب ضد عملیات په نوم یو نوی کمپاین پیل کړی دی. د پاکستان موقت حکومت د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یاد کمپاین په لړ کې د دغه هیواد د پلازمینې اسلام آباد په مارګله ټاون کې د ټکنالوژۍ د ملي ادارې ودانۍ ته څیرمه د افغان کډوالو یو شمېر کورونه نړولي دي. همدارنګه د اسلام آباد پرمختیایي ادارې په دې اړه په یوې اعلامیې کې زیاته کړې چې یو شمېر هغه کورونه او فارمونه ویجاړ کړي چې افغانانو په ناقانونه توګه جوړ کړي وو او پکې یې ژوند کاوه. د اکتوبر په لومړیو کې د پاکستان موقت حکومت څه باندې 1,000,000 افغانانو ته چې د دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی وو چې د روانې میاشتې تر پایه دوی له پاکستانه ووځي که نه نو جبري ایستلو سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمان تېره شنبه په یوه کډه اعلامیه کې له پاکستان او نورو هیوادونو چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو کوربه دي وغوښتل چې د زیانمنو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې د دغو سازمانونو په وینا افغانستان ته په بیرته ستنېدو به هغوی له احتمالي ګواښ سره مخ شي.
په انسټاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموج قضاوت ستاسو.
د طالبانو حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې او د اسلامي همکاریو له سازمان غوښتي چې په فلسطین کې د ښځو، سپین ږیرو او ماشومانو په اړه غبرګون وښیي. د یاد اعلامیه کې ویل شوي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د اسرائیلو لخوا د فلسطین پر خلکو سخت هوایي بریدونه کېږي، خو نړیوال او په ځانګړي ډول اسلامي هیوادونه یې په اړه چوپه خوله دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د دې ټکي په منلو سره چې هیڅ ځای کې باید د بشري حقونه تر پښو لاندې نه شي وایي. طالبان له یوې خوا په افغانستان کې پر نجونو او میرمنو سخت بندیزونه لګولي او د دوی اساسي او بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي، او بل پلو په نورو هیوادونو کې د میرمنو ته بشري حقونه غواړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې او اسلامي همکاریو له سازمانه غوښتي چې په فلسطین کې د ښځو، سپینګیرو او ماشومانو په اړه غبرګون وښیي. دا اعلامیه چې د طالبانو د حکومت وایند ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه خپره کړې، پکې پر نړیواله ټولنه نیوکه کړې چې ګواکې په نورو هیوادونو کې د بشري حقونو لپاره مداخله کوي، خو په فلسطین کې چې د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې ښځې او ماشومان وژل کېږي کوم غږ نه پورته کوي. خو د ښځو او بشري حقونو یو شمېر افغان فعالان بیا وایي طالبانو په افغانستان کې دننه له ښځو د دوی اسلامي او قانوني حقونه اخیستي، خو بل پلو فلسطین کې د میرمنو او ماشومانو لپاره حقونه غواړي. په تیر جمهوري نظام پر مهال په ناروې کې د افغانستان سفیره او د ښځو حقونو فعاله شکریا بارکزی د دې ټکي په تایید سره چې هیڅ ځای کې هم باید بشري حقونه تر پښو لاندې نشي زیاتوي، د طالبانو نننۍ اعلامیه حیرانه کړې ده. هغه ازادي رادیو ته وویل
مګر دا چې طالبان راځي او دغه عمل غندي، خدای دې وکړي چې دوی خپل ځان باندې هم لک پام ولري، خپل سیاست باندې هم لک فکر وکړي چې دوی د افغانستان د ماشومانو، ښځو او د افغانستان خلکو ته کوم اساسي حقوق دوی په پام کې نیولای. زه فکر کوم په دغه ځای کې دوی پاتې راځي. جالبه دا ده چې دوی نورو لپاره حق غواړي، مګر خپله بیا د افغانستان د خلکو او مخصوصا د ښځو حق نشي ورکولای.
د ښځو د حقونو یو بل فعال میرمن قمر نیازی هم د اغلی بارکزی د خبرو په تایید زیاتوي، سره لدی چې افغانستان کې جګړه نشته خو د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. هغه ازادي رادیو ته ویل
ولی انجونی د شونځیو ته د تک حق نه لري، ولی په هانتونونو دروازې د انجونو پر مخ باندې تړل سوی دي. که تاسو په دې هرڅه قادر او توانای یاستی او په دې هرڅه پویږئ، معلومات پکې لري، نو تاسو حول دغه د بشر حقونو ته خپل په هیواد کې پاملرنه وکړئ، بیا د نورو د هیوادونو پاملرنه وکړئ او هغه ته وګورئ چې ولی هغه دا مشکل کې دی او ولی هغه د خپل مشکلاتو ته پاملرنه نه کوي. نو تاسو باید اول خپل ګریوانه ته سرخ کته کوي.
دا انتقادونه داسې محل دي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې وکمنېدو وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي او دوی په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولې دي. د غشان افغان ښځې په ډیری دولتي او ټولو نادولتي بنسټونو کې د کار کولو اجازه هم نه لري. تفریحي پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته نشي تللی او له شرعي محرم پرته لري واټن سفر هم نشي کولای. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه موجود دي، خو طالبانو تر اوسه خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې.
زرګونه کسانو پرون د فلسطینیانو په ملاتړ د برېټانیا په پلازمینه لندن او ځینو نورو ښارونو کې مظاهره وکړه. جزئیات په دې راپور کې.
د برېټانیا په پلازمینه لندن او همداراس په مانچستر، ایدنبرا او نورو ښارونو کې پرون د فلسطینیانو په پلوي په داسې حال کې مظاهره وشوه چې په شاوخوا کې د پولیسو پراخ حضور محسوس و. په لندن کې معترضان لومړی د بی بی سي د ودانۍ مخې ته راټول شول او وروسته یې ماسپښین مهال د صدر اعظم رشی سوناک د دفتر مخې ته غونډه وکړه. ځینو معترضانو د فلسطین بیرغونه او هغه شعارونه لیږدول چې پرې لیکلي وو د فلسطین لپاره ازادي، قتل عام پای ته ورسوي او پر اسرائیل بندیزونه ولګوي. دوی صدر اعظم سوناک ته هم د شرم شرم نارې وهلې. د الاقصی د ملګرو د کمپاین مشر اسماعیل پاتل فرانس پریس خبری آژانس ته وویل چې نه یوازې د برتانیا بلکې د ټولې نړۍ عادل خلک باید د روان حالات د پای ته رسولو لپاره پاتېږي، او که داسې ونه شي نو د هغه په وینا پر راتلونکو ورځو کې به یو ناورین رامنځته شي. د فلسطینیانو په پلوي په برتانیا او د افغانستان او ایران په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې دا مظاهره داسې محل جوړیږي چې اسرائیلو د حماس ډلې د ځواک د ختمولو لپاره خپلې جګړې ته زور ورکړی او په وروستیو ورځو کې د غزې په ترانګه کې هوایي حملې کړې او د هغو ځمکنیو عملیاتو په درشل کې چې تمه ده په سیمه کې ترسره کړي لسګونه زره سرتیری غزې ته نږدې تیار سي کړي دي. حماس ډله په برتانیا کې د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي او د دې هیواد د قوانینو لمخې د حماس غړي یا هغوی چې نور کسان په دې ډله کې غړیتوب ته رابولي تر 15 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي. معترضانو ویل چې د غزې خلک بېګنا دي او اسرائیل اجازه نه لري چې دوی په دې خاطر چې فلسطینیان د قتل عام کړي. اسرائیل ټینګار کوي چې په غزه او د فلسطینی قلمرو په نورو سیمو کې ملکی وګړي په عمدي ډول نه پنهخه کوي. خو د اپوزیسیون کارګر ګوند په خوانی مشر جرمی کوربین چې اوس مهال د پارلمان خپلواک غړی دی په لندن کې په پرونی لاریون کې د وینا پر مهال وویل چې کڅوک په نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو باور لري نو باید هغه څه چې د اسرائیلو پوځ په غزه کې کوي وغندي.
لا خبرونو ور اخوا
د زهره په نوم د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د خزو هنري ډلې له شاوخوا د کلن د نورست خپل کنسرتونه بیا پیل کړل. نور جزئیات تابعید سپوږمۍ پر راپور کې.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو د هنري ډلې له کنسرتونو وروسته د زهره په نوم د دغه انسټیټیوټ د خزو آرکستر هم په اروپا کې خپل کنسرتونه پیل کړل. زهرا د میرمنو آرکستر لدوا کالا زند وروستا لمړی فعالیت د اکتوبر په 14مه د فرانسې د بایون په کوینټو تھیاتر کې تر سره شو. په دې کنسرت کې د زهرا آرکستر مشري پرتګالی موسیقي پوه په غاړه درلوده. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست آزادۍ رادیو ته وویل چې زهري هنري ډلې د 25 نوي موسیقي غږونکو سره چې ټولې ځوان انجونې دي د پرتګالی موسیقي پوه په مشرۍ خپل فعالیت بیا پیل کړی دی. هغه د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دغه آرکستر د لومړی کنسرت په اړه وویل.
ای اجرا با استقبال بسیار گرم
دا پروگرام د خلکو لوري ډیر وستایل شو او لیدونکو ولاړو جونې ډیر تشویق کولې انکور یا ورسه اجرا هم زموږ جونو لخوا وشو
خلای وجود داره انکور یا پارچه نهایی پارچه ختم
فغل سرمستوای دا زل دوی په افغانستان کې د خزو وینجونو د حقونو د ټینګښت او د افغان هنرمندانو او موسیقي د حقونو د پرځای کولو په پیغام سره چې د طالبانو لخوا تر پښو لاندې شوي خپل فعالیتونه پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه دوی په پام کې لري چې زهره هنري ډله به په هسپانیه کې هم خپل ورته فعالیت ترسره کړي. د زهره د ښځو آرکسټر یوې غړې فریدې احمدي چې په دې ټیم کې وایلون غږوي د شنبې شپې د کنسرت په اړه آزادې رادیو ته وویل:
ما همګي خیلی هیجان
موږ ډیر هیجان درلود. خوشاله وو چې له دوه کلونو وروسته د سټیج په سر پروګرام وړاندې کوو. موږ د افغانستان د ښځو غږ یو.
زهره یوه بل نجلۍ چې چاربیټ غږوي د کنسرت د لیدونکو د هرکلی په اړه وایي:
د خلکو هرکلی ډیر تود و. زموږ پلانونه دا دي چې د زهرا آرکسټر لپاره ډیر پروګرامونه وړاندې کړو تر څو د افغان نجونو کار نړۍ ته وښیو او د افغان ښځو او افغاني موسیقي غږ واوسو
زهرا د ښځو آرکسټر چې له ځوانو نجونو څخه جوړ دی په 2015 کال کې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ په چوکاټ کې رامنځته شو چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې ګڼ کورني او بهرني پروګرامونه ترسره کول. د دې هنري ډلې یوه ننداره په 2013 کال کې په لندن کې شوې وه چې ښه تود ارکلی یې وشو. خو د 2021 کال په اګست کې د طالبانو په بیا ځل واکمنۍ سره د زهرا آرکسټر د غړو په ګډون د افغانستان د ملي موسیقۍ انسټیټیوټ غړي پرتګال ته کډوال شول. تر دې مخکې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ د ځوانانو هنري ډلې په 2022 کال کې په اروپایي هیوادونو کې خپل کنسرتونه پیل کړي وو.
نن د کرکټ په 500 ورځ نړیوال جام کې د فیاتل انګلستان او افغانستان د سیالۍ ډګر ته وځي. د نننۍ سیالۍ په تړاو د افغانستان روزونکو ډلګۍ هیله مند ده چې لوبډله به یې خځلېږي. تفصیل د بختیار ساحل په راپور کې.
اگر شوی چې نن د 500 ورځ نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان خپل دریم سیالي د دفاعي اتل انګلستان پر وړاندې ترسره کړي. د سیالي به د کابل پر وخت تر غرمی وروسته یو بجه د هند په پلازمینه ډیلی کې پیل شي. افغانستان خپل لومړنۍ دوه سیالۍ بنگلاديش او هندستان ته په ډیر تفاوت بایللې او اوس د نمرو په جدول کې وروسته مقام لري. انګلستان چې خپل لومړۍ لوبه نیوزیلند ته بایللې وه په دویم سیالۍ کې بیا بنگلاديش ته نسبتا لویه ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې لوبډلې تر لوبې یو ورځ وړاندې هم د لاخه چمتووالي په موخه تمرینات ترسره کړي دي. د افغانستان ملي لوبډلې سر روزونکي جناتن ټراټ په رسنیز کانفرنس کې ویلي افغانستان د دې وړتیا لري چې سترې لوبډلې ماتې کړي. د نوموړي په باور لوبډلې وروستۍ لوبې هم ښه ترسره کړي دي او ډاډ یې وښود چې انګلستان سره به ښه لوبه وکړي. هغه ویلي:
زه فکر کوم افغانستان د دې وړتیا لري چې هر لوبډله ماته کړي. موږ په تیرو لوبو کې هم نږدې شوي وو چې خپل سیالان مات کړو. یوازې مهمه دا ده چې پر ځانونو باور پیدا کړو او خپل وړتیا سمه ګټه واخلو. هیله من یم چې دا کار به وکړو. موږ به په انګلستان ډیر فشار راوړو.
د غراز د افغانستان ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس خان احمدزی هم د انګلستان پر وړاندې د خپل لوبډلې له چمتووالي ډاډمن دی. خاغلی احمد زی ازادي رادیو ته په ورالېګلی پیغام کې ویلي دي:
ټول نو د انګلستان په خلاف باندې هم د لوبي لپاره پوره پوره تیاری مرته کړی دا خبره ده چې په دې میدان باندې تیار موږ لوبه کړې ده. نو د موږ د بیټسمنانو لپاره او د بولرانو لپاره د هند سره میچ نه پوره یو زده کړه به کړي چې سره کومه بولینګ تر سره کوو او یا سره کومه بیټینګ تر سره کوو. نو بهترین تیاری ده ګورو به چې د انګلستان په خلاف باندې چې ډیر یو پیاوړی لوبډله ده پوره پوره کوشش وکړو چې یو ښه کرکټ ننداري ته وړاندې کوو.
په خوانه لوبغاړی او د کرکټ لوبو شنونکي دولت خان احمدزی بیا وایي افغان لوبډله په داسې حالت کې قرار لري چې دراتونکو لوبو په تړاوې هیڅ اټکل نشي کېدای. خغل احمد زیا زیاتوی:
د بنگلاديش نه بخ میچ او د انډیا نه بخ میچ له انګلند سره کیږي. نو وجه دا ده چې انګلند به د موږ په سپن بالینګ آؤٹ نه کی نو ریټین به کی مطلب ډیر رنزونه باور نه کی او کله موږ په سپن اٹیک باندې انګلند د رنزو کولو کوشش وکي نو امکان ډیر ست سي وکټ هم لا سور کی نو زه دا ویلی سم چې منګه به بهترین میچ سره اغه انگلند سره کیږي او امکان ډیر همستا سم منګه به وخت دې سي ښکارو چې دا میچ منګه تو
افغانستان د ورستی ځل لپاره په یورزنیو سیالیو کې د انگلستان پر وړاندې د 2019 زګدیس کال په نړیوال جام کې بخښوې او چې هغه سیالي په لوی توپیر بایللې و باید ول شي چې د انگلستان لوبغاړو هم د افغانستان پر وړاندې سیالي اسانه نه ده ګڼلې او ویلي دي کڅه هم دوی پیاوړي دي خو په باور یې افغان لوبډلې په ورستیو کې خپر مختک کړی دی او دا لوبه به لیدونکو ته ستړي کوونکې نه وي.
درنو اوریدونکو شپږ بجې او دیرش دقیقې کې دونکو دی مخکې لدی چې لاړ شو.